السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سهار وختي زلزلې د مړو شوو شمیر 1200 ته پورته شو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 300 د سوریه لوري ته مړه شوي دي د ریاکتر په کچه و 0.8 درجې زلزلې د دوشنبه په سهار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ ژوبلې نوې شمیرې په خپرېدو دي د ترکیه دننه د چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرویشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایټالیا او هنګري هیوادونو ژغورندلې شامل دي طالب چارواکو منلې چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکي د یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته ورسېدلې دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللي او بېرته راګرځي العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي تر خوا یې د سما په نوم یو پاکستاني ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفارت تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عرب اماراتو په دې اړه څه ویلي دي ازادي راډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی هم دا اونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ ویلي گروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زون د رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوي دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ اندېښنې پارولې دي اسرائیلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه برید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلي چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیلو وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شوو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله وربشو د پروګرام د مطالب و معرفت په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موضوع د په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسیدل دا چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللي دي کارکونکو او بیرته راګرځي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته غلاو کېږي دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش یې دې نه عینه کوي خو
په دې منیمای کې به 15 دقیقې ژوندۍ خپرونه او بحث درته ولرو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زوروري زلزلې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلې او د همکاریو ډاډې ورکړی دی اسدالله لودین د دغه مرګونې پیښې وروستي جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکیه او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورستۍ شمیرې لا هم کرا نه دی ځکه چې هیڅ اته کرا څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچه زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیرې هم په ډېرېدو دي تر اوسه په دغه زلزله کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوې او د سوریه په شمال ختیس کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري ته مړ شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړ شوي. البته راپور نه دا هم وایي چې له زلزلې وروسته د ورځې په ترڅ کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت هم د ریختر په اندازه 1.5 یا 1.6 خودل شوی دی. البته فقط څو درجه یا 2.0 ټیټه ول هغه ټکانون نه چې نن سهار وشول بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلی دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوي دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 45 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیې په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.3 درجې زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونې زلزله او د زلزلې دومره مرګونې ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحې ته نږدې پرتې وي لسګونه حتی سلګونه ودانۍ نړېدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان ګیر پاتې وي. خو وروسته سبا معلومه شي چې د مرګ ژوبلې شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانۍ ډېر دی او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او دغه راس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت دي.
ډیره مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12:59 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19:25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو لخبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربی ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نور سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مل پر رپورټ کې.
طالب چارواکي مانی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیواد وتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسېدل دا چې د دې یو ټریننګ لپاره د یوې هفتې لپاره تللي دي کارکونکو او به تر ګرځي د یوې هفتې لپاره.
ال عربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینې لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحده عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست ل 15 می وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ ل لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولي ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګی بریدو شو. هغه څه چې له امله یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوي. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربیره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي، خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واورې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړې، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه څنګه چې ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوې ډېرې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د ذبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پېښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پېښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان آصف وزیری ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او یا د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا تېره ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندی څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویه موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر موسسې دې تاړې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلی دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په لسو ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر 13 پورې 11 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه عدالت حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په 13 دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر 4 بجو ل ازادی رادیو.
ازادي رادیو ته غواګي است.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خپره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانې یادونه کړې چې کابل کې دوی لوڼې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او زامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغه سې بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بل چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې سوې. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼې د پاکستان د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټیډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پر لسم کال په 2011 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچه پوری ایثار دی د بهرنۍ ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و. داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غواګي است. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربېره چې د شپې له خوا په 12 پګنې منځنۍ څپه اوري په لندو څپو هم د ورځې له خوا خبريږي او په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ دغه خبرونه اوریدلای شئ. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیږ نیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات یې له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالی کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالۍ د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړي چمن او کوټې څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی وو. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړی لوبغالی ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
زنداور پهلوان یم. یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغنه بده دي د کلب. نور خو نو تماشایان په زرها ودي او زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سه زمر د پلارو د نیکه صدا مشته ده مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی، دې ته د افغانستان او د پاکستان سه پهلوانان غلي دي. موږ خپله د کوټې سره غلي یو.
د غیژنیونې دغه سیالیو ته د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو او همداراز د کوټې او چمن سلګونه نندارچان هم راغلي وه. د یادې لوبې مینوال وایي غیژنیونه د یووالي لوبه ده او باید په منظم ډول یې سیالۍ جوړې سي.
حکومت باید داسې پارکونه ورته جوړ کړي چې خوندور چمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي د کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورټ او بدني روزنې مسؤلان وایي د غیژنیولو سیالیو ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې، خو په تېر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورټ او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوري وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوي.
دغه غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې، دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او په عینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او همدغه نلیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادی راڈیو تا اغواگی از ترلندی دمی ورست با د تاسو پیغامو ندر تخبارو کو.
ستاسو لپیغامو نو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاودل روپ د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلین څخه غواړو چې د چمتال ولسوالۍ خصوصا د نوښارو منطقې ته توجه وکړي، چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیش دي، موږ مریض سره یو ډاکټر پورې نه شو رسولی په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي چې باران وشي. ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو، باید موږ ته توجه وشي. یعنې د آیاتان که راځي مراد یې دا منطقه دي وګوري چې داسې یو تکلیفونه وو او مشکلاتونه را پیښ دي چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پر یخوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نه شي تلای نه شي. وسلام.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولاره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چي نور مشکلات چي لور یو سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. 15 کلن سړی یم، 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. د ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه 2 کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند د سنګین ولسوالۍ سره د سرپاړي پکې یم. زما د امیر المؤمنین څخه او د مول یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې زما د معیوبینې پیسې دي راکړي. لا زموږ ماشینه پاته دي، دا د شپږ میاشتو دغه دي راکړي. او دا د موسسو د کارکوونکو د مشرانو څخه دا هیله ده، د موسسو مشران دي راکړي، خپله دې دوی وګرځوي، خپله دې دغه مور مسکین ولا کنه چې دا ملکان چې دي خپل قریبان خپل خیو خالات کې ځای دی، خو د غریب په کیسه کې نه دی. زه خپل پر څو مایه به ما ته کاټ ولا کړی چې دلته دا نه وکړي. زور می درلو د زور چې می وروي ساتو ویل ول دا نه چې دا په ور پسې کا. نو د خدای د پاره موږ نه د بزګری نه د پښتګری د هیوی لای نه نو یو باید د زموږ غمې څوک وخوري. دا زموږ د مایوین ماشینه راکې. والسلام په خیران.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کیږي. مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز ووایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د آزادي راډیو 15 دقیقې ژوندی بحث د نوریاس نوري په کوربتوب پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیې او سوریې پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیې او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. ډیریکټر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشمې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځ سیمه وځپله. همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمېر لا پسې زیات شي. طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلی دي. دا وروسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکي دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستانه وتلي او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 93% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درولې دي. دا ورسره له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله، په تیره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرهان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرهان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرهان حق ویلي چې طالبانو کې د وقتو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونو پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیت دي. او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي. او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خدای کریم دې درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې که د حکومت یا نظام ادامه ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځایه صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا یې کړي. هغه قوه چې په کابل کې میشته ده، د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپلې رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په هغې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هېوادونو یا ملګرو ملتونو د مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه چکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي. انصاری صاحب
د ټکر موضوع نه ده. دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د ټکر مسله د نظریاتو ټکر وخوړو، دلته د تمدنونو د ټکر فلسفه.
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري که نه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې د دغه حکومت، د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي، د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري، چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال، باید هغې حقا او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او را لېږلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو، د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکانات څخه کول د حکومت له اساسي دندو دي.
اما انصاري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله اما انصاري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
بله دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي. د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوې. اباستانګزی په لوګر کې یوې غونډې ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې بحث بیا هم دوام ورکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم خراغ لاست وایو. لومړی له تاسو پوښتم چې انصاري صاحب په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله چې دا نظام پر هغو پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړې کوي. ملا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړې باید عملي کړي. که چیرې دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین له دغو پریکړو سره په مخالفت کې وي او ورسره ناراضه وي لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اورېدلي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته نوري صاحب او انصاري صاحب او نورو اورېدونکو مشرانو همزولو ته. نوري صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو تر منځ او یا د فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب التطبیق، دغه پوښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. خولی موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، د هغې دواړو ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو او د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو، ولې دغه موجوده یا شته نظام چې د طالبانو موږ وینو دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظري وي، دا هېڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګیږي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیوال ټولنه پر رسمیت وپیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کیږدي. په تیره د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بله لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیواله ټولنه ته څه کول پکار دي؟ ورشي قندهار ته، قندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو پلاوي سره له کتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره له کتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
طالب فرمان صادر کړل دغه پریکړه وکړه لبرته د دې د طبي خبره چې د فرمان نه باید دفاع وشي د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی دا فرمان د چې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپل نړۍ لاسه چې طالبو مطالعه سره تعین لري یو څه مو د مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره دا ستو یو مجلس کې باس کې د نو خپل مې کوکل چې تاسو د ملا هبت لا خپل لیدل او مل دي بلې ده خو څه لږ مراکل کو په دې خالي شو چې نه مې انزالي بلې ده نو دا خپل د ملا هبت لا لیدل یا د طالبان لا تر څه هغه کوم دې په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال طالب باندې باور نشي کولای ځکه د دې زو غټي هم د وجه دي یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري دوی مو وجه دا ده چې دوی فکری تربیه نه لري دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو عدد د ویل تړون نورسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړی دي هغه عملي کړو خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده ولس غوښتنه لري او دغه غوښتنه په یو ډول د نړیوال ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي ډاکټر سي انجینر سي او همداشن په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او کړي اسلامي شریعت اسلامي هوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي هر فرد خپل حقونه لري
ولې سب محترم هم دې نقطه پر اطلالم چې دا د باور خبره چې تاسو کړل چې اوس د دوی دغه مرجع نه د معلومه د خبرې اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي چې نزاغه چم گاوند پلان ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکي په خپل د دې طالب ساختار نه د پچ جرګشته د مشرانو جرګا نه پچولې چې جرګشته چې سره سره د ملت راپاتې کې خپل غړ دی او چا سره مدعي سره شریک کی په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناشتي هغه یو د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوي یا د تجدید نظر یو دغه کی دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافئه دي چې ملت پر آزاد کې ناراض دي هغه باید تطبیق شي زه د نړیوالو لمنه کوم تشکر دي کوم چې ما سره د تشکر یو خاص نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مباحثو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو ما یو تخنیکی ورکو چې څوک په نړۍ باندې ځان پر رسمیت پیژني دغه دغه مواردو کې احتیاط وکا په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خپتیږي په تا باور د منځځي ولی طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځول دی چې دوی غواړي چې په طالب باندې د ملت سره په جفا باندې دوی د نړۍ له مشروعیت واغستي واخلي که نړۍ وته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکړي
مننه کریم زیسب مننه کریم زیسب انصاری صاحب تاسو ته درځو آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د خزو د زده کړې له موضوع څخه تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخې د ماسس هم وی او ولسره مو سروکار دی آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي موږ باید افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلتا د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام لبعثاته تر دې د ما ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي الهی احکام هغه څه دي چې د هغه په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولای او نه هم درې دې چې نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی ذکره او لوست الهی حکم دی چې د پیغمبر علی السلام د فار لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیاتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولوله او حالته په همدغه پنځه آیاتونو په پای کې لوستل شوی او ویل شوی چې علم الانسان ما لم يعلم علم
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبره ده چې ولې دغه نه تطبیقی هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کېږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران مېرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هم مېرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوی وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یوه طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تلې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کرینځي صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډېر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو، دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ او تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لانې سپارل شوی چې موږ ماخذ کړو. خو د دغو عمره ده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهیم بلې
او صدر ابراهیم یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندان او هغه د شورا بشر کړي دي او سره څنګه لوی تشکیل لري
چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونې کیږي، دغه د دې خپل صفوفو نه کناره کې او سرنوشت یې ورته معلومه کی. یو خو دغه موضوع بېخي جوت او بله خبره داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي دا چې پټه خبره نه ده، دا د خصوصي مجالسو خبره نه ده. دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګر کې و واضح ویللې چې په رهبري پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتبه کوي، الهي نه مشتبه کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات یې تیرېستی شي. داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کومې په نړیوالو کانفرنسو کې کړي دي یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی چې سنمې د دې نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په موضوع باندې په خپل هم سره مشتبروان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو سره څه زور ورکوي، د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي دا خلک د کمې مرجې د خواله چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی. خو متاسفانه نړیوالو اگر صورت کړی دی په کابل فشار دی، کابل د موضوع ځای نه دی، د موضوع ځای قندار دی.
مننه کریم زی صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان هم همداسې به ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې که یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي. مهرباني.
بله نوری صاحب، فهیمالله وردګ لیکلي په هغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهنې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بله دوی سره.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي وو دا مو ولوستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري، تاسو ته درجو د څو دقیقې واځي پاتې دي، کلن راته وایي چې نړیوال خو ډېر زیات دغه غوښتنې کوي، د افغانستان ولس هم دغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوه نیمه میاشت وروسته چې بیرت نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب په اړه لري هغه بهانه د الکانو د لپاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي هماغه نصاب لولي چې دوی د نجونو د لپاره بهانه نیسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د نجونو او د الکانو پوهنتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خو دا بانه هم نه شي توجیه کېده، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام موسنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو دې اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او کلتور په نظر کې نیول سره د افغانستان خلکو ته نه وایي لومړی تر دولتم بلکې تر ډاکټورا د زده کړو زمينه مساعده کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دې وکاله او فوسایني شرایط، او هم پر اپیون کې د خ او بایفته کار
ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مرمنه چې کندې دي یتیمان لري هغوی لپاره هم د کار او زیار زمینې مساعد شي، یا هغه چې بېوزلې دي کلي او ښارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشې صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
همکار
ودان او هم د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریمزی چې په دې 25 دقیقې د ازادي راډیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.